از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه رحمت الله افغان د نیم ساعته پښتو خبری ټولګه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د دې خبری ټولګې د سر موضوع دا دی چې په افغانستان کې د بیړنیو مرستو او پراختیا موسسې چارواکي په دغه هیواد کې د انساني قاچاق موجودیت اندېښمن کړي دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز دارالانشا رسمن خپل کار پیلوي، خو له دې هر څه وړاندې خبرونه اورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، د هلمند خنشین ولسوالۍ ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره کوماندو ځواکونه استول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان غږ کړی چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړي، او د پاکستان په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه 20 کسان د سیلابونو په نتیجه کې مړه سوي دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف کوماندو ځواکونه استول سوي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې تېر شپه وسلوالو مخالفینو د هلمند پر خانشین ولسوالۍ تهاجمي حمله کړې ده. دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په نښته کې 13 وسلوال وژل سوي دي او یو شمېر ټپیان دي. دغه وزارت وایي ډېر ژر به د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې وسلوال له ماتې سره مخامخ شي. بل لور ته د هلمند د پولیسو یوې سرچینې د نوم د نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې خنشین ولسوالۍ د یو ډلیز برید په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. طالبانو هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده، خو افغان حکومت دا ادعا ردوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د میدان وردګو په د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ سوي پولیسو د موټرو پر کاروان د وروستي برید په اړه تحقیقات بشپړ سوي دي. د دغې ادارې ویاند بصیر عزیزی نن خبریالانو ته وویل دوسیه
انتقال
مسئولین
اکادمی میدان
وردګ دوی کابل ته د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ سوی پولیسو د انتقال د تحقیقاتو دوسیه لوی څارنوالۍ لخوا بشپړه سوې ده، او موږ دغه دوسیه د قضایي پریکړې لپاره محکمې ته استوو. نږدې یوه میاشت مخکې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ سوي پولیسو د موټر پر کاروان دوه انتحاري حملې وسوې چې پکې 2 پولیس ووژل سوه او 9 نور ټپیان سول. له دې پیښې وروسته د افغانستان ولسمشر اړوندو ارګانونو ته هدایت وکړ چې په دې اړه څېړنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان غږ کړی چې په هغه وخت کې له میشتو افغان کډوالو سره له نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړي. د دغه وزارت وایي جان کربی پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته ویل چې امریکا او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت له نږدې څاري.
We're in close contact with the government of Pakistan as it manages what is
دوی موږ په داسې حال کې د پاکستان له حکومت سره په تماس کې یو چې هغه واد لوي پیچلې موضوع سره مخامخ دي. موږ او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په پرله پسې ډول د ټولو افغان کډوالو وضعیت او له هغوی سره د انساني چلند چارې څارو. موږ هم تر دې وړاندې او هم پراتلونکي کې په کلکه د پاکستان حکومت هڅه وکړي له کډوالو سره د نړیوالو مقرراتو سره سم چلند وکړي. د څرګندونې وروسته لاغه کېږي چې په دې وروستیو کې پاکستان سلګونه افغان کډوال لاغه واده ایستلی دي. دغه راز افغان کډوال له دوی سره د پاکستاني پولیسو له چلند څخه شکایتونه کړي دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د بادغیس مرکز قلینو په ورزشي سټډیوم کې د یوې روسي حمله مخنیوله ده. د دغه ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې وسلوالو پلان درلود تر څو د 12 کلن ماشوم څخه په استفاده د بادغیس په قلینو کې انتحاري حمله وکړي. ملي امنیت ریاست وایي چې حمله کوونکي هدف ته لرسېدو مخکې د دوی ځواکونو پیژندلی او نیولی دی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسم څو سیمه ایزه نړیوال خبرونه، د پاکستان په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه 20 کسان د سیلابونو په نتیجه کې مړه سوي دي. دوی د یو بس سپرلی و چې د خیبر پښتونخوا په لنډی کوتل سیمه کې سیل وړي دي. د جنوبي آسیا د دوبی موسمي بارانونه له کبله کله ناکله په پاکستان کې سیلابونه راځي او تر ډیره په هغو لرې پرتو کلیو کې زیان رسوي چې ښې زیربناوې نه لري. د پاکستان د طبیعي آفاتو پر وړاندې د مبارزې چارواکي وایي د جولای میاشتې له پیله تر اوسه لږ تر لږه 15 پنځوس کسان په سیلابونو کې مړه سوي دي. په یو بل خبر کې د خیبر پښتونخوا په چترال سیمه کې د کیلاش اقلیت دوه غړي د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوي دي. د بلجیم پولیسو دوه کسه په هغه هیواد کې د تروریستي برید د پلانولو په تور نیولی دي. دغه نیول سوي کسان ورونه دي چې یو نورالدین او بل حمزه نومیږي. دوی پرون د بلجیم په فرانسوي ژبو سیمو کې ونیول سوه. د بلجیم د تحقیقاتو ادارې نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې دواړه ورونه غوښتل د بلجیم په خاوره کې برید وکړي. دغه دفتر وایي د نیول سویو کسانو او بروکسل د بمې چاودنو ترمنځ چې په مارچ کې سوې وه تړاو نسته. د هغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې اخیستی و. دا اداره زیاتوي یو محکمه به نن د دغو دوو ورونو نیول وارزوي او پریکړه به وکړي چې په توقف کې پاتې سي که څنګه. له دوی سره کومه وسله یا چاودیدونکي مواد نه دي موندل سوي. او اوکراین د فرانسې د پارلمان د غړو هغه سفر وغنده چې د روسیې لخوا اشغال سوي سیمه کریمیا ته تللی دي. دغه یولس کسیزه ډله پرون کریمیا ته په رسمي سفر تللي او ټاکل سوي د جولای تر یو دېرشې منیټې هلته پاتې سي. دوی به د کریمیا له اوسیدونکو او سیمیزو مشرانو سره وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت څخه په یوه اعلامیه کې نن راغلی چې دغه فرانسوي ډلې د اوکراین او هم نړیوال قانون مات کړی او هم د خپل هیواد هغه ژمنه له پامه غورځولی چې ویلي وو د اوکراین د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه به دفاع کوي. په دې اعلامیه کې ویل سوي چې کیف به دغه سفر د فرانسې لخوا یو داسې اقدام وبولي چې په آګاهانه ډول پر اوکراین د روسیې د تجاوز ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
خبرنامه له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې آدرس یې azadiradio.com یا ازادي رادیو او ار جی واوري هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د بیړنیو مرستو او پراختیا موسسې چارواکي په دغه هیواد کې د انساني قاچاق موجودیت اندېښمن کړي. انساني قاچاق چې څه وایي؟
په نړیوالو یا د ملګرو ملتونو په تعریف کې قاچاق انساني هیغ قاچاق ته وایي چې په زور باندې کیږي.
د هماوري چې د افغانستان جمهوري ریاست د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز دارالانشا رسمن خپل کار پیلوي.
قانون ما رو کمک میکنه تا در راه اندازی اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات روند قانونی شده نظر بگیریم و رفتار قانونی داشته باشیم.
د هلمند جګړې په اړه هم رښتې معلومات در سره شریکوي که را سره ملتیا وکړئ. دا او یو شمیر نور مسایل به په دې خبري ټولګه کې واورئ. اوس هم د دې خبري ټولګي د سر موضوع لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې افغان کمانډوز وکونه هلته رسیدلی دي او داسې ویل کیږي چې جګړه پیل سوې ده. دا محل را سره د زموږ همکار الیاس تایی د ټلیفون په لیکه کې ده. دای صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. که د هلمند د خانشین ولسوالۍ د جګړې په اړه وروستي معلومات له اورېدونکو سره شریک کړئ.
د ملي دفاع وزارت د خبرپاڼې په ترڅ کې وویل چې افغان کمانډوز وکونه خانشین ولسوالۍ ته رسېدلي دي او هلته غواړي کلاس راوېچل د تېرې شپې د دې د افغان خطو دغه خبر مو ته نن غرمه د هلمند والي ویاند عمر ځواک ورکړهوسلۍ ته د وسلوالو یو شمېر دلیل چې دوګونه په ترڅ کې پوستېپوښتلي دي چې د هغه د جرګه د لاسته راوړلو لپاره کمانډوز وکونه رسېدلي. یا هغه معلومات چې موږ د ګرمسیر ولسوالۍ دغه مربوطات په خانشین کې نږدې دي ترلاسه کړي دي. وایي چې نن د ورځې په اوږدو کې ټوله ورځ هلته جګړه روانه وه او د ولسوالۍ مرکز وسپېل نه د افغان مکونو سره دی او نه هم د ولسوالو طالبانو سره دی. هغه د جګړې مرکز دی او د دواړو طرفو هلته جګړه پاتې کېږي. ډېر معلومات شتهکهلی دقیق معلومات ذکر چې کولی په سیمه کې ټلیفون کار نه کوي او سړی نه شي کولی چې د خپلواک سرچینو د ادرس څخه ځینې معلومات راټول کړي. اما یو شی دی چې سیمه کې د تېرو دوو ورځو راهیسې سعودي جګړې چې تېره شپه ناوخته ډېر ځای کړی دواړو غاړو درانه سره پاته وو.
دای صاحب، داسې ویل کېږي وایي په هلمند کې په دې وروستیو خصوصا څو ورځو کې جګړو زور اخیستی ده. په شمالي هلمند کې وضعیت څه ډول ده؟
<تص->
په بخنه سره چې زمونږ د همکار د ټلیفون کرخه کې ستونزې موجوده وي، دا سویل کېږي چې د هلمند خانشین ولسوالۍ ته افغان کمانډو سرتیری رسیدلی دی. د هلمند خانشین ولسوالۍ په دې څو ورځو کې د جګړې د ډګر شاهد جګړې توندې سوي دي. افغان ځواکونه وایي چې جګړه اوس هم په هلمند په خانشین ولسوالۍ کې روانه ده، خو وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې دغه ولسوالۍ دوی نیولې ده. خو په دې وروستیو کې هغه معلومات چې موږ ته رسیدلي دي، هغلته افغان کمانډو سرتیری رسیدلی دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بشری موضوع. په افغانستان کې د بیړنیو مرستو او پراختیا موسسې چارواکي په دغه هیواد کې د انساني قاچاق موجودیت اندېښمن کړي. دا موسسه وایي چې افغانستان په روان میلادي کال کې تر ټولو ډیر د انساني قاچاق له ګواښ سره مخ دی، چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. یوسف خان زدران په دې اړه نور معلومات راکوي.
په افغانستان کې د بیړنیو مرستو د پراختیا موسسې چارواکي وایي چې افغانستان د 2 کلن نسبي ښه حالت وروسته یو ځل بیا د انساني قاچاق له خطرناک حالته تیریږي. د دغه موسسې یو مسؤل محمد شعیب ناصری د شنبې په ورځ د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځې نمانځغونډې ته وویل چې دا حالات افغاني ټولنه له جدي ستونزې سره مخ کوي.
دوام به ډیر واضح، افغانستان حکومت به له ډیر خطرناک حالت سره مخ کیږي. په دې چې دا اوس موږ وینو ماشومان ځوانان ښځې اختطافیږي، په زور باندې کارو ته اړ کیږي، په زور باندې بدو فعلو ته اړ کیږي، او زر تر زر حکومت دې ته باید متوجه سي. که نه متوجه کیږي افغانستان حکومت به خپل نقص ویني او د نړیوالو فشارونه به پډیږي.
د دغه موسسې د معلوماتو له مخې افغانستان له دې اړخه په 2014 او 2015 کلونو کې څخه لوري ته تللی و، خو په وروستیو کې یو ځل بیا له جدي ګواښ سره مخ دی. انساني قاچاق ټولو هغو اعمالو ته ویل کېږي چې له مخې انسان د قاچاق وړونکو لاس ته لویږي، او قاچاق کوونکي بیا په خپل زړه دغه قاچاق شوي انسانان ناوړه کړنو ته هڅوي. د انساني قاچاق کړی انسانان په زوره کډوالۍ، سوال ټولولو، د مخدره موادو کاروبار او فحشا ته مجبوروي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي چې افغانستان نه یوازې د انساني قاچاق لوړ ګواښ سره مخ دی، بلکې دا هیواد د انساني قاچاق منبع او د ترانزیت لار ده. د افغانستان د ځوانانو چارو معین کمال سادات وایي چې افغان حکومت د انساني قاچاق سره د مبارزې جدي ستراتیژي تعقیبوي. ښاغلی سادات دې غونډې ته وویل چې حکومت ځینې انساني قاچاق کوونکي نیولي او د دوی د لا نورو مرکزونو د له منځه وړلو په لټه کې دی.
وحدت حکومت د انساني قاچاق په وړاندې ډېر جدي دی. په دې اړه موږ له خپلو امنیتي ادارو سره له ډېر نږدې نه کار کوو. هغه کسان چې انساني قاچاق کوي هغه ځینې نیول شوي، ځینې نورې هغه ادارې چې انساني قاچاق ته لار هواروي له امنیتي ادارو سره په دې کار کوو چې هغه ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
د جولای د میاشتې 1 نیټه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې ورځې لونوم او شعار سره نمانځل کیږي. له دې ټولو سره د افغان حکومت او نړیوالو ځینو موسسو سره دقیق ارقام نشته چې څومره فیصد خلک له دې پدیدې زوریږي او څومره کسان عملاً په انساني قاچاق کې ښکیل دي. د جمهور رئیس غنی و سلاکار ملالۍ شینواری وایي چې په دې برخه کې مبارزه له ننګونو سره مخ ده. نوموړي وایي دا ستونزه دومره لویه ده چې د حل لپاره یې باید د ټولنې ټول قشرونه ونډه واخلي.
درنو اوریدونکو، وا موریدل چې په افغانستان کې د بیړنیو مرستو او پراختیا موسسې چارواکو په دغه هیواد کې د انساني قاچاق موجودیت اندېښمن کړی دی. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په دې اړه مې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمیز دفتر لمشر شمس الله احمدی نه وپوښتل چې په افغانستان کې د انساني قاچاق مسله څومره جدي ستونزه ده.
انسان د قاچاق د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له خوا د اندېښنې وړ ده. انسان د قاچاق د جرم زیاتوالی مستقیما منفي اغېزې په ټولنه کې د بشري حقوقو په وضعیت باندې لري. یا هغه کس چې قرباني د دغه جنایت کېږي هغه د خپل هغه بشري اساسي حقونو نه بې برخې کېږي. قانوني او بشري حقونو نه بې برخې کېږي. بنان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دغه اړوند ډېر اندېښمن دی چې زر تر زره د دغه منفور عمل مخنیوی وشي تر څو هغه مظلومه ماشومان چې د افغانستان د مشخص عواملو په بنا باندې د قاچاقبرانو په دغه قرباني کېږي د هغوی مسؤلیت پیدا کړي او د هغوی شخصیت او د هغوی ژوند ته مسئله پیدا شوه.
په تیر کې هم د انساني قاچاق په اړه راپور نه خبره شوې دي. کمیسیون په دې اړه باندې کوم کارونه کړي تر اوسه؟
د قاچاق د انسان د مخنیوي لپاره یو عالی کمیسیون جوړ ده چې په هغه کې مختلف ادارات لکه د کورنیو چارو وزارت، استازي د عدلیه وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د امنیت استازي، د لوی سنوالي استازي، د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون استازي او د وکالای مدافع د انجمن استازي په کې ګډون لري. البته د وزارت عدلیه تر ریاست لاندې
دا سیمه وارد شته چې د انساني قاچاق قرباني کومه قضیه د عدلي تعقیب شوي وي.
چې بیا و په مثلا تیر کال ته سره په کې دلو ده چې یو ایراني ماشوم د غیظ نه اختطاف شوی و. بالاخره کله چې دا یعنی پولیس په دې باندې اعتراض ترلاسه کړي، عامل د قاچاق او فایل یعنی قاچاقبر او قرباني دواړه بندیانی دي. خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کله چې په دغه اړوند معلومات ترلاسه کړي، د موږ دغه موضوع لوی سنوالي سره شریک کړي، نو موږ مقام د لوی سنوالي موږ سره مرسته وکړه دغه ماشوم اخلاص کړي او د ایران د ډیپلوماټیکو مراجعو له طریقه زمينه د یو ځکه د فامیل ته په مسایده شو چې دغه ایرانی ماشوم د ایران د سفارت له طریقه بیت کورنۍ ته ورسپارل شو.
د وروستي پښتنې په توګه تاسو خبرو ته په کتو داسې ښکاري چې بې وزلي، جنگ، جګړې په افغانستان کې د انساني قاچاق عوامل دي. څه باید وشي چې د دې ناوړه پدیدې مخنیوي وسی؟
د ټولنې د پوهې د سطحې ټیټوالی، د فقر شتون، د جګړو شتون په ډېرو مواردو کې، یعنی هغه چلند چې باید د جرایمو کوونکو سره وشي متاسفانه نه کېږي. دغه عوامل په پام کې سره نیولو سره دولت دې توانېږي چې نور هم د خپل هغه تدابیر چې اوس په سرحدي سیمو کې لري، یعنی پولیسو کې، دغه خپل تدابیر کوي چې تر څو قاچاقبرو ته دغه زمینه مساعده نه شي چې د افغانستان د سرحدونه ماشومان په غیر قانوني توګه وباسي. په دې حالت کې کولی شو چې دولت یعنی مقدیت وضع کړي او په دې وتوانېږي چې د دغه جرم د زیاتوالي نه مخنیوی وشي او د جرمو سطح ټیټه شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زایوی چې جنگ، جګړه، بې وزلی په هیواد کې د انساني قاچاق ستر عوامل دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان عدلی وزارت د مظاهرو اعتصابونو د قانون متن له رسنیو سره شریک کړ. د دغه وزارت مسؤلین وایي له دې کار څخه هدف په یادو برخو کې له شته قوانینو او مکلفیتونو څخه د خلکو خبرول دي. محمد قاسم سلمال په دې اړه راپور چمتو کړی.
وروسته له دې چې د اسد په دوهمه د جنبش روشنایي پر مظاهرې خونړی برید وسو، د عدلیې وزارت د مظاهرو، اجتماعاتو او اعتصابونو د قوانینو جزئیات له رسنۍ سره شریک کړل. د دغه قانون په یو برخه کې راغلي کچېرې تشخیص چې د مظاهرو، اعتصابونو او یا د راغونډېدو سیمه د امنیتي دلایلو له مخې خوندي نه ده او سیمه باید پرېښودل سي، نو مظاهره کوونکي او مشران یې مکلف دي چې د پولیسو له امر سره سم سیمه ژر تر ژره پرېږدي. قانون زیاتوي له مخکنیو او مکرره خبرداري سره سره کچېرې دغه کسان د سیمې له پرېښولو ډډه او یا د نور مخنیوي وکړي، نو تر عدلي تعقیب لاندې به ونیول سي. د عدلیې وزارت ویاند امان ریاست که څه هم دا ونه ویل چې دا متن د اسد د دوهمې مظاهرې په تړاو خپور سوی، خو زیاته کړه چې د دې کار څخه هدف دا دی تر څو له دې وروسته هر ډول مظاهرې باید موجوده قوانینو ته په کتو تنظیم سي.
قانون ما را کمک میکنه تا در راه اندازی
دیوی د قانون زموږ سره مرسته کوي تر څو د مظاهرو، غونډو او اعتصابونو په جوړېدو کې قانوني بهیر په پام کې ونیسو او قانوني چلند وکړو او له دولت هم غوښتل سو چې د همدې قانون له مخې قانوني چلند ولري. نوموړی وایي دا قانون له 1981 کال څخه نافذ دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسد په دوهمه په کابل کې د جنبش روشنایي پر مظاهرې حملې کې چې داعش مسؤلیت په غاړه واخیست، لسګونه کسان وژل سول او څه باندې 300 تنه ټپیان سوه. افغان حکومت وایي د احتمالي حملو په اړه دغه مظاهرې پلانونکو ته خبرداری ورکړی وو، خو د جنبش روشنایي غړي بیا امنیتي ارګانونه د خپلې مظاهرې د امنیت په نه ټینګښت تورنوي. د دغه غورځنګ غړي داود ناجي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې که داسې اندېښنه له مخکې نه موجوده وه، نو ولې د کورنۍ چارو وزارت دوی ته د مظاهرو جواز ورکړ؟
یک روز قبل از تظاهرات قمندان امنیه و
دیوه یو روز مخکې امنیه قمندان او د ګرنیزیون قمندان له دوو نورو کسانو سره زموږ جلسې ته راغلل او ویې ویل چې پر لسو لارو د امنیت ټینګښت زموږ لپاره ستونزمن دی او موږ ته یو مسیر وټاکئ. موږ یو مسیر وټاکئ کوم ځای چې پولیس وټاکلی وو. اوس چې حکومت د مظاهرو، اعتصابونو او راغونډېدو قانون له خپرولو څخه په دې وخت کې څه هدف لري دا روښانه نه دی. عدلی وزارت دا هم ونویل چې د یاد قانون د شپږمې مادې سره سم به د روښنایي غورځنګ مسؤلین وپوښتي او که نه. خو د دې مزنګ پیښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل سوي کمیسیون مشر او لوی څارنوال فرید حمیدي وایي هغو مسؤلینو سره به قانوني چلند وسي چې په دغه پیښه کې ګرم وبلل سي. د سیاسي چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو باید ولس د مظاهرو پر مهال د امنیتي ارګانونو لارښوونو ته پام وکړي، ځکه د دا ډول حملو احتمال هر ځای او هر وخت شته.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د نوې کرښې په نوم مدني بنسټ وایي چې د نظام دننه او په ملي شورا کې ځینې کړۍ د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو مخه نیسي. د دې بنسټ مشر فهیم صدیقي د شنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د دې کړیو انتخاباتي بهیر زیانمن کړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي چې افغان حکومت په دې اړه ډېر ژر خپل دریځ روښانه کوي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور ورکوي.
د نوې کرښې په نوم سازمان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو او د انتخاباتي نظام اصلاحاتو په نامعلوم برخلیک سخت اندېښنه څرګندوي. د دې بنسټ مشر فهیم صدیقي د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په حکومت او ملي شورا کې ځینو کړیو قصدن د انتخاباتي اصلاحاتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. هغه وایي دا کړۍ په دې هڅه کې دي چې له هرو ممکنو لارو دې پروسې ته زیان ورسوي.
یکی از کارهای ما با نامزدان احتمالی ولسی جرګه
دی. وایي چې زموږ یو کار د ولسی جرګې له احتمالي کاندیدانو سره دی. دا کاندیدان او د انتخاباتي څارونکو بنسټونه ډېر اندېښمن دي. بدبختانه یو شمېر جریانونه د حکومت او ملي شورا په دواړو خونو کې د انتخاباتي نظام اصلاح ته د زیان رسولو هڅه کوي او د هغو برخو مخه نیسي چې باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره کار وکړي.
اصلاحات انتخاباتي را به وجود بیرم میشه.
د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوي چې د دغو اصلاحاتو لپاره د جمهور رئیس غني دویم فرمان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مختلط کمیټې لخوا رد شو. لاغې وروسته جمهوری ریاست ویل پر یوه بله طرحه کار کوي چې د هغې له مخې انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو میکانیزم رامنځته شي. د نوې کرښې په نوم سازمان وایي چې د حکومت پر دې ژمنې هم یوه اونۍ وخت اوړي، خو د حکومت د نوې طرحې څه څرک نشته. خو پوښتنه دا ده چې د جمهوري ریاست ځواب روغتیا هم دغو اندېښنو او نظرونو ته څه دی. د جمهور رئیس دویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل
حکومت ټاکنیزو اصلاحاتو ته پوره ژمنتیا لري. ډېر ژر به د سترې محکمې او پر اساسي قانون باندې د څار له کمیسیون سره په دې اړه باندې مشورې وکړي او بیا به د دوی د مشورو په رڼا کې تصمیم ونیسي.
که څه هم جمهوري ریاست ټینګار کوي چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحاتو ته ژمنتیا لري، خو مدني فعالان وایي باور نه کوي چې حکومتي ځینې کړۍ د هغو ګټو ته په کتو چې لري دا ژمنې عملي کړي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان بیا وایي چې که حکومت د انتخاباتي نظام اصلاح ته ژمنتیا لري، نو د جمهور رئیس دویم تقنیني فرمان چې دغې جرګې رد کړی و نافذ دی. هغه وایي چې حکومت دې ته په کتو کولی شي د انتخاباتي نظام اصلاحات پیل کړي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز دارالانشاء رسمن خپل کار پیلوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز به د ورکړل شویو ځانګړیو صلاحیتونو پر اساس ډېر ژر په فساد کې د ښکېلو لوړپوړي دولتي چارواکو د دوسیو څېړل پیل کړي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا په لوړه کچه له فساد سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت سیاسي اراده او د ولس همکاري لازمه بولي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې عدلي او قضایي مرکز به د پوه او مجربو څارنوالانو قاضیانو په موجودیت د لوړپوړو دولتي چارواکو هغه مهمې دوسیې په اساسي توګه وڅېړي چې تر اوسه یې پر وړاندې اقدام نه دی شوی. د ولسمشر د ویان یو مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز په بشپړه توګه خپلواکه دی، خو حکومت ترې د فساد د مهمو دوسیو په اړه د اساسي پرېکړو توقع لري.
در لنچان رسمان خپل کار پیلوی او هغه امکانات چې دوی ته سپارل کیږي هغه ته په کتو به ډېر ژر فعالیتونه پراخ سي. دغه مرکز به لوی دوسیه چې د وزیرانو، مینانو او د حکومت د ارشدو څیرو په سطح وي او په فساد کې ښکیل دي وڅېړي، او په راتلونکو اونۍ کې به تاسو د دې شاهد اوسئ چې دوی کومې دوسیې څېړي.
ښاغلی مرتضی وایي چې حکومت له اداري فساد سره د معاصرې مبارزې په هدف د تېرې پنج شنبې په ورځ د قانون د حاکمیت او له اداري فساد سره د مبارزې د شورا چې مشري ولسمشر غني کوي لومړنۍ ناسته وکړه. له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز هم د یاد شورا یوه برخه ده چې د ښاغلي مرتضوي په خبره شخصا ولسمشر د ملاتړ تر څنګ پراخ امکانات هم په واک کې ورکړي. شاوخوا یو میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په فساد کې د ښکېلو لوړپوړو دولتي چارواکو د دوسیو د څېړلو په هدف عدلي او قضایي مرکز پرانیست، او هغه مهال یې ویلي و چې د اداري فساد سره له جدي مبارزې پرته حکومت په امنیتي او اقتصادي پروګرامونو کې پرمختګ نشي کولای. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا له هغو لوړپوړو دولتي چارواکو سره چې په فساد کې ښکېل دي د حساب تصفیه کول دومره آسان هم نه ګڼي. د کابل پوهنتون استاد او حقوقي کارپوه نصرالله ستانکزی وایي که حکومت په رښتیا هم د فساد له منځه وړلو لپاره سیاسي اراده ولري او ولس هم همکاري وکړي، بیا نو له فساد سره مبارزه چې په هر سطح کې وي د مؤثریت امکان ډېر دی.
د افغانستان د حکومت مشروعیت او نه مشروعیت په دې مسلې پورې تړلی ده. که چېرې د افغانستان دولت عملي اقدامات وکړي، خپل مشروعیت پیدا کوي، خپل اعتبار پیدا کوي، او که یې ونه کړي دا لاس ورکوي. اما زه فکر کوم داسې یو شی نه ده چې حل نشي. بالاخره که دولت سیاسي اراده ورته ولري او جدي دا مسله تعقیب کړي، حداقل که مطلقاً فساد له منځه نه ځي، قانون حاکمیت صرف فساد نه سل رامنځته کېدلی، د زمان په تېرېدو سره دا مسله له منځه تلونکي.
یو بل افغان کارپوه غلام قادر جیلاني بیا وایي په داسې حال کې چې د ملي یووالي له حکومت دوه کاله وړي، خو له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ډیره د عملي اقداماتو پر ځای له خبرو او د بیواک ادارو له جوړولو نور څه نه دي کړي. ښاغلی جیلاني وایي تر هغه چې حکومت د لوړپوړو دولتي چارواکو په ګډون هغه کسان چې په فساد کې ښکیل دي او تر اوسه یې پر وړاندې هیڅ اقدام نه دی شوی سزا ورکړي، ستونزمنه به وي چې ولس او نړیواله ټولنه دې یوازې د مرکزونو د جوړولو په مقابل کې پر حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې باور وکړي.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د 2014 کال اولمپیک سیالیو ته افغان لوبغاړو په برازیل کې خپل چمتووالی پیل کړی. صفی الله ستانیزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د 2014 کال په اولمپیکي سیالیو کې ټولو ګډونکوونکو افغان لوبغاړو د برازیل په مرکز ریو د جنیرو ښار کې خپل تمرینونه پیل کړي او له افغانستانه ښه استازیتوب کوي. د دې کمیټې سکرتر جنرال محمد یونس پوپلزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ځغاستې او جودو په برخه کې درې افغان لوبغاړي په اولمپیک کې برخه اخلي او له پخوا یې ښه چمتووالی نیولی دی.
اتلتیک خو تقریبا د یو هفته وشوله چې تللی دي. مسابقه په 11 تاریخ دي، یعنې دغه دوه هفته به انشاءالله د دې ډېر ښه شرده تمرینات دي چې د آب و هوا سره د میادین و سره دې سره ښه سي دوی بلدیت پیدا کړي. د توفیق هم مسابقه په 14 تاریخ باندې ده، نو دغه 14-14 ورځې به دی هلته مشخص خپل تمرینات کوي او د تمرینات او زمینه هم ورته مساعده شوې ده. په مجموع کې تر اوسه پورې آمادګیان خیری، خو اصلا د افغانستان حضور هلته ډېر مهم و. بس
د ښاغلي پوپلزی په خبره له دغو لوبغاړو سره پر روزونکو سربېره د المپیک دوه دورهیي اتل روح الله نیکپا هم مل دی، او دا به د لوبغاړو د روحیې په لا پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د جودو په برخه کې توفیق بخشي، د نجونو د ځغاستې یا منډې وهلو په برخه کې کیمیا یوسفی، او د نارینهو په برخه کې عبدالوهاب ظاهری هغه افغان لوبغاړي دي چې په یاد المپیک کې د افغانستان استازیتوب کوي او ټول یې په وړیا جواز یا سپین کارت ورغلي دي. افغانستان تر یو ډیر ځنډ وروسته له 2004 میلادي کال را په دېخوا په المپیکي سیالیو کې برخه اخیستې چې دوه ځلې د روح الله نیکپا په واسطه په 2008 او 2012 کلونو کې د تکواندو دوه برونز مډالونه ګټلي دي. د 2014 کال په المپیک کې د افغان لوبغاړو کم حضور کارپوهان او لوبغاړي هم نهیلي کړي دي. د ورزشي چارو کارپوه او د بدني روزنې استاد ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل په المپیک کې اوس یوازې برخه اخیستل مهمه نه دي، بلکې افغانستان چې دوه واره پخوا یې المپیکي مډالونه ګټلي باید د دغو سیالیو لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی وای.
د افغانستان د المپیکي ټیم صرف شرکت مهم نه ده. اول چې زموږ ورزشکار روح الله نیکپا په 2008 کال کې او په 2012 لسم کال کې وشو کولای شي مډال ترلاسه کړي. له همدې ورځې نه باید زموږ د ورزش مسؤلین او تربیت بدني مسؤلین او المپیک مسؤلین باید کوشش وکړي چې 2000 المپیک تلې کې باید چمتووال ونیسي او ورزشکاران باید کاملا آمادگی ولري.
ښاغلی شهزاد وایي افغان لوبغاړو په داسې حال کې المپیک سلوي ته ورستای چمتووالی پیل کړی چې ډیرو لوبغاړو د المپیک غوراوي سلوي له لاسه ورکړي او نور دا هیله نشي ترې کېدلی چې اوس ښې پایلې ترلاسه کړي. صفی الله ستانگزه، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا و د پښتو برخې وروستۍ خبرونه. مایکروفون زمونږ د دری څنګه همکارې سحر لیوال ته پرېږدم. سحر جانې، په خیر راغلی.
تشکر از شما رحمت الله افغان، خسته نباشید. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. در این مجله خبری شامگاهی در آغاز مشنوید که مؤسسه انکشافی و حالات اضطرار افغانستان از قاچاق انسان در این کشور نگران است. همچنان گزارش ها از وضعیت ولسوالی خانشین ولایت هلمند را نیز برایتان خواهیم داشت. همچنان خواهید شنید که وزارت عدلیه افغانستان متن قانون مظاهره اعتصابات و اجتماعات را با رسانه ها در میان گذاشت. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. تحقیقات درباره عمله بالای فارغین اکادمی پلیس ولایت میدان وردک تکمیل شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر سرکوب مخالفین مسلح در ولسوالی خانشین ولایت هلمند، نیروهای کماندو به این ولسوالی فرستاده شده و پلیس بلژیم دو برادر را به زن ترویج عملات تروریستی در این کشور دستگیر کرده است. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. لوی سرانولی افغانستان میگوید تحقیقات درباره عمله بالای فارغین اکادمی پلیس میدان وردک تکمیل شده است. بصیر عزیزی، سخنگوی این اداره، امروز در کابل به خبرنگاران گفت لوی سرانولی به زودی فیصله اش در این زمینه را به استرا محکمه میفرستد.
دوسیه انتقال محصلین اکادمی میدان وردک به کابل، تحقیقات از این توسط سرانوالی تکمیل شده. ما دوسیه را به محکمه محترم به خاطر فیصله قضایی ارسال میکنیم.
حدود یک ماه پیش در نتیجه دو حمله انتحاری بالای فارغین اکادمی پلیس میدان وردک در غرب شهر کابل، 32 تن از فارغان این اکادمی کشته و 79 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر سرکوب کردن مخالفین مسلح در ولسوالی خانشین ولایت هلمند، نیروهای کماندو به این ولسوالی فرستاده شدند. در اعلامیه این وزارت آمده است که شب گذشته مخالفین مسلح بالای ولسوالی خانشین حملات تهاجمی را انجام دادند. وزارت دفاع میگوید در نتیجه درگیری میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح، 18 مخالف مسلح کشته و شمار دیگرشان زخمی شدند. این وزارت میگوید بسیار زود مخالفین مسلح در ولسوالی خانشین با شکست روبرو خواهند شد. از سوی هم یک منبع پلیس در ولایت هلمند که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفته که ولسوالی خانشین به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. منبع میگوید در این حمله 7 پلیس کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. مؤسسه انکشافی کمک‌های عاجل در افغانستان از قاچاق انسان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. محمد شعیب ناصری، رئیس این مؤسسه، امروز در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان گفت اگر وضعیت چنین ادامه یابد، مشکلات از این هم بیشتر می شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشتن نگاه میشنوید. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در شمال غرب پاکستان، از کشته شدن حداقل 21 تن گزارش شده است. مقامات میگویند موتر مسافربری که میمانان یک عروسی را انتقال میداد، امروز در منطقه لندی کوتل خیبر جنسی با موج سیلاب‌ها مواجه شد. اقبال خان، یک تن از افسران پلیس خیبر جنسی، میگوید 25 تن در این موتر سوار بودند. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، شبه نظامیان مزنون دو تن از اعضای یک گروه اقلیت مذهبی را در نزدیک مرز با این کشور کشتند. مقامات محلی در صحبت با رادیو آزادی گفتند مردان کشته شده از قبیله کیلاشند. باشندگان قبیله کیلاش که در چترال پاکستان واقع است بت پرستند. در این اواخر عملات علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در پاکستان افزایش یافته. پلیس بلژیم دو برادر را به زن تروری عملات تروریستی در این کشور دستگیر کرده است. گفته می شود دو برادر که به نامهای نورالدین و حمزه شناسایی شدند، روز گذشته در نتیجه عملیات پلیس از مناطق فرانسوی زبان مونس و لیژی بلژیم دستگیر شدند. دفتر سارنوال فدرال آن کشور در اعلامیه می گوید گمان می رود که این دو برادر قصد ترهریزی عملات را در بلژیم داشتند. در اعلامیه آمده که هیچ ارتباط میان این دو برادر و حادثه بمبگذاری 22 مارچ در بروکسل وجود ندارد. در عملات 22 مارچ در بروکسل 32 تن کشته شدند. مسئولیت این عملات را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته بود. اوکراین بازدید یک گروه از عضو پارلمان فرانسه به شبه جزیره کریمیا را محکوم کرده است. یک هیئت 11 نفری پارلمان فرانسه برای 3 روز از شبه جزیره کریمیا بازدید می کند. این در حال است که الحاق شبه جزیره کریمیا توسط روسیه به شمول فرانسه از سوی کشورهای غربی شدیداً محکوم شده. در یک اعلامیه که امروز از سوی وزارت خارجه اوکراین نشر شد، گفته شده که هیئت فرانسوی که به کریمیا سفر کرده، قوانین اوکراین و همچنان قوانین بین المللی را نقض کرده و موقف رسمی حکومت فرانسه را که با دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین متحد است نادیده گرفته. در اعلامیه همچنان گفته شده که کیف بازدید هیئت فرانسوی از کریمیا را پشتیبانی از تجاوز فدراسیون روسیه در برابر اوکراین تلقی می کند. پایان سرویس خبری. در ادامه با رادیو آزادی باشید.
شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. مؤسسه انکشافی و حالات اضطرار افغانستان از قاچاق انسان در این کشور نگران است.
بده چه دا اوس مونگوینو ماشومان، زوانان، خزی اختطافیگی پا زور بنده کارو تا اڑکیگی پا زور بنده بد و فیلو تا اڑکیگی او زر تر زر حکومت دید باید متوجه سی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر روی شناسایی عاملین قاچاق انسان در افغانستان تاکید میکند.
با کسایی که در این راستا کار میکنند با اونا با خود جدی قانونی صورت بگیرند.
وزارت عدلیه افغانستان متن قانون مظاهره، اعتصابات و اجتماعات را با رسانه ها شریک ساخت.
قانون ما را کمک میکنه تا در راه اندازی اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات روند قانونی شده نظر بگیریم و رفتار قانونی داشته باشیم.
از چگونگی وضعیت امنیتی در ولسوالی خانشین ولایت هلمند نیز خواهید شنید و بازیکنان افغان آمادگی ها برای اشتراک در مسابقات المپیک 2016 برازیل را آغاز کردند. با ما باشید. سلام مجدد، سهل لیوال میزبان این برنامه هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری میکند. همون گونه که در آغاز شنیدید، وزارت دفاع افغانستان میگوید که به خاطر سرکوب کردن مخالفین مسلح در ولسوالی خانشین ولایت هلمند، نیروهای کماندو به این ولسوالی فرستاده شدند. این که آیا این نیروها به ساحل رسیدند یا خیر و وضعیت امنیتی در آنجا چگونه است، از این مسئله را از ایلیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند میپرسیم. آقای دایی که همین لحظه با ما در خط مستقیم تلفن قرار دارند، سلام بر شما. جزئیات را در مورد چگونگی وضعیت امنیتی در ولسوالی خانشین ولایت هلمند لطفا واضح بسازین و بر شنونده ها در این مورد بیشتر بگوین.
سلام به شما و بر شنونده عزیز.
این بیشتر اصل نیست که با مقامات مثلا یا با منابع در ولسوالی خانشین صحبت شود، چون تلفن در آخر در ولسوالی هلمند بجز از خانشین به شمول خانشین کار نمیکنند. اما طور که شما گفتین وزارت دفاع گفتن که نیروهای اضافی و نیروهای کمانده به ولسوالی در حال عملیات تصفیه هستند و در حال عملیات بزدی صالبه هستند. این گفت سخنگوی ولی ایلمان عمر داد برای رسانه ها و خصوصان برای رادیو آزادی هم گفت که امروز نیروهای پازرنفت اضافی رسیدن و همچنان نیروهای کماندهی از سلوردی 215 به ولسوالی خانشین رسیدن و گفت که اصلا ولسوالی سقوط نکردن و نبرد بین نیروهای افغان و همچنان بین طالبان مسلح از دیشب اولی ده بجه که آقای شده تانوز گیریان دارد و گفت که نیروهای تازه نفس خواهدن که مناطق از دیشب تا به حال از دست رفتن اونا خواهدن نیستن که این مناطق پاس به دست حکومت بطران مناطق پاس به دست خود بیارن.
بله، با تشکر از شما الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت هلمند گزارش میداد. شنیدید که عمر زاک سخنگوی والی هلمند گفته است که نیروهای تازه نفس و کماندو با ولسوالی خانشین رسیده و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح جریان داره. این درگیری شب گذشته زمان آغاز شد که طالبان مسلح بالای ولسوالی خانشین حملات تهاجمی را رد کردند. الیاس دایی گفت که والی سخنگوی والی هلمند خبر سقوط خانشین این ولسوالی هلمند را رد کرده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
مؤسسه انکشافی و حالات اضطرار افغانستان از قاچاق انسان در این کشور نگران است. مسئولان این مؤسسه میگویند که افغانستان در سال روان میلادی بیش از همه با این چالش روبرو بوده و نیاز به توجه جدی حکومت و جامعه جهانی است. نورالله شایان گزارش میدهد.
مؤسسه انکشافی و حالات اضطرار افغانستان میگوید که این کشور پس از گذشت دو سال حالت نسبی بهتر، باز هم یک حالت خطرناکی از قاچاق انسانی را سپری میکند. محمد شعیب ناصری یک مسئول این مؤسسه روز شنبه در نشستی به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان در این باره گفت:
دوام به ډیر وضعی افغانستان حکومت
دوام این حالت افغانستان را با یک وضعیت خطرناک دچار کرده است. همین اکنون شاهد اختطاف جوانان، کودکان و زنان هستیم که به اجبار و فعل‌های بد وادار می‌شوند. حکومت باید هر چیز زودتر به این مشکل متوجه شود. در غیر آن فشارهای بین‌المللی بالای این کشور بیشتر خواهد شد
او د نړیوالو فشارونه به پدیریږي.
بر اساس معلومات این مؤسسه، افغانستان از این ناحیه در سالهای 2014 و 2015 در جهت خوبی در حرکت بود، اما در این اواخر باز هم با این مشکل دچار شده است. قاچاق انسان به اعمال گفته می شود که بر اساس آن انسانها از سوی برخی افراد سودجو ربوده می شوند و از آنان در افعال ناروا بهره گیری می گردد. قاچاقبران انسانان را به مهاجرت‌های غیرقانونی، گدایی و قاچاق مواد مخدر مجبور می کنند. پیش از این وزارت خارجه آمریکا در یک گزارش گفته بود که افغانستان نه تنها با قاچاق انسان روبروست، بلکه این کشور منبع قاچاق انسانی و راه ترانزیت آن می باشد. در این حال کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که حکومت استراتژی مبارزه با قاچاق انسان را به گونه جدی تعقیب می کند.
ما در می مورد بسیار زیاد جدی کار می کنیم که قاچاق انسانی را با همکاری ادارات امنیتی، با همکاری جامعه‌های مدنی، علمای دینی، با می پدیدای غیر قانونی انسانی را خاتمه بدیم.
سیوم ماه جولای برابر است با روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان که در کشورهای مختلف از آن تجلیل می شود. حکومت افغانستان و مؤسسات خارجی در مورد رقم دقیق افرادی که از این ناحیه رنج می برند و یا چه تعداد افراد در قاچاق انسان ها دست دارند معلومات دقیق در اختیار ندارند. از سوی هم ملاله شنوار مشاور رئیس جمهور غنی می گوید مبارزه در این بخش با چالش روبروست و می گوید که این مشکل به اندازه بزرگ است که برای دریافت راه حل آن نیاز به همکاری تمام اقشار جامعه است.
شنیدید که مؤسسه انکشافی و حالات اضطرار افغانستان از قاچاق انسان در این کشور نگران است. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید نیاز است تا حکومت عوامل قاچاق انسان را شناسایی و از بین ببرد. شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحفی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که عوامل چون جنگ، فقر و سطح آگاهی پایین زمینه ساز قاچاق انسان در افغانستان شده است. در این مورد با آقای احمدزی ساعت پیش صحبت کردم و در اول از او در مورد چگونگی جدیت مسئله قاچاق انسان در افغانستان پرسیدم.
متاسفانه در افغانستان تالانا جمع کسی به از ادخال قاچاق میشه و این قاچاق انسان بر مبنای اهداف غیر انسانی که یا برای پورنگرافی یا برای قطع اعضا و فروش یا برای استثمار کار یا برای استفاده های برابرداری جنس یعنی بر مبنای چهار هدف صورت میگیرم.
در چند سال گذشته هم گزارش های از قاچاق انسان به نشر رسیده. کمیسیون مستقل حقوق بشر آیا نگرانی های خود با حکومت افغانستان در این رابطه در میان گذاشته؟
به طور شک ما ابروبار در جلسات کمیته تکنیکی کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان که وزارت عدلیه دایر میشه و در کمیسیون خود کمیسیون عالی مبارزه با اشتباه قاچاق انسان فعالانه اشتراک داریم و نظرات خود در کمیسیون پیشکش کردیم که این کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان یک برنامه 3 ساله داره برای جلوگیری از قاچاق انسان. دو وظیفه اساسی به عهده کمیسیون است به راستا، یکی که برای ارتقای سطح آگاهی متنان ما مکلفیت دیگه کمیسیون در این راستا است که ما برای اینکه یکی جرم قاچاق انسان عاملش باید مورد تعقیب علی قرار بگیرد و قربانی اگه که اکثرا اطفال نباشد این باید مورد حمایت قانونی قرار بگیرد.
بله. آیا موارد است نزد شما که به ثبت رسیده باشه که قربانی مورد تعقیب عدلی قرار گرفته باشه؟
بله، همین موضوع رو میخواستم بگویم. سال گذشته با ما اطلاع رسید از به دفتر صاحب به مزار شریف که یکی از ساکنین ولایت کرپول یک طفل 15 ساله ایرانی در از ایران قاچاق شد به افغانستان و بودش در سرپل. در سرپل ایره از این در امیشه به صورت دانده استفاده جنسی میکرده که وقتی کنیش ارگانه کشف محف خبر شد کسی هم گرفتار میکنه و به سل بازد میکنه و قربو اچیرم عامل قاچاق هر دو.
بله، شما گفتین که قبلا نگرانیتان با حکومت در میان گذاشتین و در این ارتباط مکلفیت های هم خودتان به عهده دارین، پس چرا هنوز هم قاچاق انسان در حال افزایش است در افغانستان و به نام یک کشور مبدا و ترانزیت یاد میشه و حکومت در این راستا اقدام جدی نمیکنه؟
اقدامات تا حدی کرده ولی متاسفانه اقدامات به اندازه‌ای باشه که این سبب کاهش میزان جرم شو. افغانستان شرایط جنگ است که در اکثر موارد اصلا دولت در اکثر محلات حاکمیت نداره و این عدم حاکمیت دولتی در بعض موارد زمینه را برای قاچاقبارا بیشتر مسئله میسازه. یک مسئله موجودیت فقر در اکثر موارد سبب شده که والدین اینا فریب قاچاقبارا را بخوره.
در شرایط فعلی چیکار باید صورت بگیره تا پدیده قاچاق انسان ریشه‌کن شوه و یا حداقل کاهش پیدا بکنه؟
باید دولت عواملی که زمینه را برای قاچاق انسان مطرح ساختن دقیقاً ریشه‌یابی کنه، در عوامل شناسایی شوه، عوامل خونسار شوه، برای بلند بردن سطح آگاهی به صورت ریشه‌ای منظم و سیستماتیک کار شوه، مناطق سرحدی کشور در اینجا تدابیر بیشتر گرفته شوه که از مرزها زمینه خروج اطفال جلوگیری شوه، دیگر با کسایی که در این راستا کار میکنه با اونا برخورد جدی قانونی صورت بگیرن.
شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از همراهیتان. تا این لحظات برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج که تذکر یافت نشرات دارد. وزارت عدلیه افغانستان متن قانون مظاهره اعتصابات و اجتماعات را با رسانه ها شریک ساخت. مسئولان این وزارت میگویند هدف از این کار با خبر شدن مردم از قوانین مظاهره و اعتصاب ها است. وزارت عدلیه در حال این سخن را میزند که یک هفته قبل در یک حمله انتحاری بر مظاهره کنندگان جنبش روشنایی در شهر کابل ده ها تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از حمله انتحاری خونین بالای مظاهره کننده های جنبش روشنایی در شهر کابل، وزارت عدلیه افغانستان جزئیات قانون مظاهره، اعتصاب ها و اجتماعات را با رسانه ها شریک ساخت. در بخش متن این قانون آمده است هرگاه مشخص شود که محل تجمع اجتماعات، اعتصاب ها و تظاهرات بنابر دلایل امنیتی مسئول نیست، تظاهر کنندگان مکلفند بنابر دستور پلیس به صورت عاجل محل را ترک نمایند. در متن قانون آمده است هرگاه با وجود اطلاع دهی قبلی و پی هم مظاهره کننده ها از ترک محل خودداری و یا دیگران را ممانعت نمایند، مورد تعقیب عدلی قرار می گیرند. اما ریاست سخنگوی وزارت عدلیه با آنکه این را نگفت که این متن در ارتباط با مظاهره دوم اسد در کابل منتشر شده یا نه، اما افزود هدف از این کار این است تا تظاهرات کاملا بر اساس قانون تنظیم شود.
این قانون ما را کمک میکنه تا در راه اندازی اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات روند قانونی شده نظر بگیریم و رفتار قانونی داشته باشیم و جای با مسئولیت ها و مکلفیت های خود ما را بر بنیاد قانون بفهمیم و دولت را میتونیم ما بر مبنای علمی قانون بخوایم که رفتارهای قانونی با ما داشته باشه.
وی همچنان گفت قانون مظاهره و اعتصاب ها از سال 1381 به این سو نافذ گردیده و نیاز است تا همه مردم درباره آن اطلاع داشته باشند. این در حال است که در دوم اسد سال روان در حمله انتحاری خونون بالای مظاهره جنبش روشنایی که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفت، ده ها تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. حکومت افغانستان میگوید با مظاهره کنندگان در مورد حملات احتمالی از قبل اطلاع داده شده بود، اما اعضای جنبش روشنایی ارگان های امنیتی را به خاطر عدم تامین امنیت مظاهره کنندگان ملامت می کند. داود ناجی، یک عضو این جنبش، در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر این نگرانی از قبل وجود داشت، پس چرا وزارت داخله آنان را گذاشت تا مظاهره کنند؟
یک روز قبل از تظاهرات کماندان امنیه و کماندان گارنیزیون و دو نفر دیگر در جلسه ما آمدند، گفتند که از 10 مسیر تامین امنیت بر ما کمی سخت است، شما مسیرها را کم کنین. ما 10 مسیر را یک مسیر کردیم، اون هم مسیری که خود پلیس تعیین کرده باشه.
این که حکومت با نشر متن قانون مظاهره، اعتصاب ها و اجتماعات در این زمان چی هدف را دنبال می کند تا کنون روشن نیست و وزارت عدلیه این را هم نمی گوید که بر اساس ماده 6 این قانون مسئولین جنبش روشنایی مورد بازپرس قرار خواهند گرفت یا خیر. اما فرید حمیدی، سارانوال و رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب حادثه دهمزنگ، می گوید که با مسئولانی که در این قضیه غفلت کرده باشند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. متیولا خروتی، یک تن از آگاهان امور سیاسی، میگوید که با در نظر داشته وضعیت امنیتی ناگوار در این کشور، باید مردم در جریان تظاهرات و پیشنهادات ارگان‌های امنیتی توجه نماید، زیرا احتمال وقوع این چنین حملات در هر جا و هر زمان وجود دارد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری دوسیه‌های مقام‌های بلندرتبه دولتی متهم به فساد را به گونه جدی بررسی خواهد کرد. در این حال برخی از آگاهان اراده سیاسی حکومت و همکاری مردم را در زمینه مبارزه با فساد اداری حتمی می‌دانند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که دوسیه های مقامات بلندرتبه دولتی که متهم به فساد اداری هستند از سوی سارنوالان و قضات مجرب در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به گونه اساسی و با شفافیت کامل بررسی میگردد. شاه حسین مرتضوی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این مرکز در انجام کارهایش مستقل عمل می کند و حکومت از آن توقع دارد تا در مورد دوسیه های مفسد دین با قاطعیت فیصله کند.
بزرگی کم فعالیت اینا
توسعه بیشتر پیدا میکنن، با امکانات در اختیارش قرار میگیرن که این مرکز دوسیه های کلان را بررسی میگیره و که در سطح وزرا معین و چهره‌های ارشد حکومت هست. هفته های آینده شما شاهد هم پیشرفت‌ها خواهید بود و همین که در مورد کدام دوسیه ها و نهادها اینا کار میکنن.
آقای مرتضوی گفت که به هدف مبارزه مؤثر با فساد اداری روز پنجشنبه هفته گذشته نخستین نشست شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تحت ریاست رئیس جمهور غنی برگزار شد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری نیز برخی از این شورا است که به گفته آقای مرتضوی از امکانات زیاد و حمایت شخص رئیس جمهور برخوردار است. حدود یک ماه پیش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به هدف بررسی دوسیه های مقامات بلند رتبه متهم به فساد از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گشایش یافت. آقای غنی تاکید کرده بود که بدون مبارزه جدی با فساد اداری حکومت نمیتواند در زمینه های امنیتی و اقتصادی به پیشرفت ها دست یابد. در این حال کارشناسان هرچند از این اقدام ریاست جمهوری ستایش می‌کنند، اما می‌گویند که مبارزه با مقامات دولتی که متهم به فساد هستند کار آسان نخواهد بود. نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل اراده سیاسی حکومت و همکاری مردم را در زمینه مبارزه مؤثر با فساد اداری ضروری می‌داند.
نسیم شفق گزارش میداد. حالا هم میشنوید که ساکنان ولایت بلخ از کمبود و نبود پلیس زن در برخی از ولسوالی های این ولایت شکایت دارند. بیشتر در این مورد از مجیب الرحمن حبیب زای بشنوید.
باشندگان بلخ از نبود و کمبود پلیس زن در برخی از ولسوالی های این ولایت شکایت دارند. ساکنان برخی از ولسوالی های بلخ میگویند که نبود پلیس در مناطقشان از عمدترین مشکلات امنیتی به شمار می رود. باشندگان ولسوالی های دولت آباد، چهار بولک، شولگره و چمتال با وجودی که حضور زورمندان محلی و فعالیت تخریبی طالبان را عامل ناامنی می دانند، بان هم میگویند که کمبود پلیس ملی به خصوص نبود پلیس زن در ولسوالی ها به مشکلات امنیتیشان افزوده است. یاسر و جاوید دو تن از ساکنان بلخ در رابطه گفتند:
همه میگن که زنها نصفی از جامعه است. زمانی که نصفی از جامعه است، خب تمام نیازمندی ها و مشکلاتی هم که دارن نصف جامعه را شامل میشه. قسمت پلیس هم آن نیاز به پلیس زن داریم. زمانی که پلیس زن نباشه، نه تنها در ولسوالی ها بلکه در شهر هم با مشکلات زیاد مواجه است. خب و این مشکل در ولسوالی ها بیشتر است.
این موضوع در ولسوالی ها موضوع قابل بحث است، به خاطر از اینکه حقوق خانم ها پایمال میشه. یعنی آن حقی که اونا باید برش دسترسی یافت کنن او رو نمیتونن، به خاطر از اینکه کسایی نیستن که از اونا دفاع کنن. خانم ها نیستن و مرد ها بر از اونا ارزش نمیتن.
این باشندگان بلخ میگویند که نبود پلیس زن در ولسوالی ها مشکلات موجود حقوق بشری زنان را دو برابر افزایش داده است. با این حال مقامات امنیتی قماندانی امنی بلخ نیز مشکل نبود پلیس زن در این ولایت را پذیرفته میگویند که در تلاشند با جذب نیروهای بیشتر امنیتی این مشکل را حل سازند. عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنی بلخ به این باور است که تشکیلات پلیس زن در بلخ نسبت به سایر ولایات درجه اول کم بوده و مسئله یاد شده سبب شده است تا مشکلات امنیتی بروز کند. آقای قادری در مورد به کمبود پلیس زن در ولسوالی‌های بلخ گفت:
ضرورت داریم خانم ها بیاین در صفوف پلیس با برادرای خود کار بکنه. البته منتظر هستیم که تا تشکیل ظرفیتش بلند بره و ما خانم ها را زیادتر جذب بکنیم در صفوف پلیس.
باید گفت که به قول آگاهان حاکمیت عرف ناپسند در جامعه و موجودیت فرهنگ مردسالاری سبب شده است تا از حضور بیشتر زنان در صفوف نیروهای امنیتی بکاهد. مجیب الرحمن حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
مجله خبری رادیو آزادی.
بازیکنان افغان آمادگی ها برای اشتراک در مسابقات المپیک 2016 برزیل را آغاز کردند. سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تمامی بازیکنان افغان به برزیل رسیدند و مصروف اتخاذ آمادگی ها برای مسابقات هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از حمیرا الکوزی.
کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید تمام بازیکنان افغان به هدف اشتراک در مسابقات المپیک 2016 تمرینات خود را در شهر ریو دو جنریوی برزیل آغاز کردند تا نمایندگی خوب از افغانستان بکنند. محمد یونس پوپلزه سکرتر جنرال این کمیته روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از بخش دوش و جودو سه بازیکن افغان در این مسابقات سهم گرفتند که از گذشته آمادگی های خوب داشتند.
برزیل یک هفته قبل رسیدن و انشالله دو هفته از افتر از دو هفته تمرین خود کردن در برزیل و اتلتیک. برزیل و همچنان ما امیدوار هستیم که ورزشکارای ما خوب اونجا کار کرده داشته باشند.
توفیق بخشی در بخش جودو، کیمیا یوسفی در بخش دوش دختران و عبدالوهاب ظاهری در بخش دوش مردان به نمایندگی از افغانستان در مسابقات المپیک بین المللی 2016 برزیل با جواز رایگان یا کارت سفید حضور خواهند یافت. به اساس معلومات آقای پوپلزای در کنار دیگر مربیان روح الله نیک با قهرمان دو مرتبه افغانستان در مسابقات بین المللی المپیک نیز ورزشکاران افغان را همراهی میکند تا آنان از روحی بالا برخوردار باشند. امسال برای تمام بازیکنان افغان کارت سفید یا جواز رایگان داده شده است و این مسئله نگرانی های زیاد را به میان آورده است. مسابقات المپیک هر 4 سال بعد را اندازی میگردد که بسیار بازیکنان از طریق مسابقات و با توانایی خود به این مسابقات راه مییابند و در برخی موارد به هدف اشتراک شماره کشورها برای بازیکنان جواز رایگان داده می شود. افغانستان بعد از یک توقف طولانی از سال 2004 به این سو در این مسابقات سهم گرفته که روح الله نیکپا دو بار در سالهای 2008 و 2012 برنده دو مدال برنز از این مسابقات شده است.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. سهل لیوال خداحافظی میکنم. حالا هم شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا باشید. شبتان بخیر. Oh, oh, oh.